یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا خبرونه تریوی بجی دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې پکتیکا ته د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریمه. په پیل کې لفریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سرکه مهم خبر نسرته کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته او ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ پکتیکا ولایت ته سفر کړی دی. ارګ د دې سفر هدف د دې ولایت د وضعیت ارزول شوډل دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې شغلې غنی د دې ولایت له ملکي او پوځي چارواکو سره ګوري او د پکتیکا له یو شمېر قومي مشرانو او مخاورو سره هم خبرې کوي. پکتیکا د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د سپتمبر پر درویشتمه د افغان چارواکو په خبره لشته لږه 15 طالب وسلوال افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. د دې سفر په اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوه جلا پیښو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
وسلوال ترارګر غوښتل د شاولکوټ ولسوالۍ د یزداد په سیمه کې ماین ځای پر ځای کړی چې هغه ماین پر دوی باندې انفجار کړی دی. څلور نفره وسلوال ترارګر وژل شوي دي او همدارنګ د ارغنداب ولسوالۍ د دشت په سیمه کې وسلوال غوښتل چې ومین ځای پر ځای کړي. هغه انفجار پر کړی دی چې درې وسلوال ترهرګر حالت هم وژل شوي دي.
بلکزی دغه راز وایي چې وسلوالو طالبانو په ارغستان ولسوالۍ کې تر 4 کیلومتره زیات پوخ سړک او شل پلونه او پلچکونه هم تخریب کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوخت ول. نوموړی زیاتوي چې په دې کمین کې دوه پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. شغلی شورش په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې ادعا کوي خو شمېر نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بلل ده. میرمن کوفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوی. هغه زیاته کړې چې کدا جایزه وګټي کنه د دې د نومانده نفس ورته خورا مهم دی. د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې ایښودل شوی دی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې یې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې کړې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نښې ښودلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې پر ما یادېږي غږ کړی چې د ناګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله د 1990 کلونو له لومړیو راهیسې چې د آذربایجان په ناګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ سوی و د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام لیف ویلی چې له دغو دریو هیوادونو غواړي د ناګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي خو په دې شرط چې د خبره د هڅې بې طرفانه وي. او امریکا او اروپای ټولنې د بلاروس د اگست له درغلې وډکو انتخاباتو په مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې د بندیزونه ولګول. بلاروس او روسیې سمدستي غبرګون ښکاره کړ. بلاروس له خپل لوري یو لیست خپور کړ چې دا کسان دغه هیواد ته نسي داخله دی. د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې موافقه وکړه چې د بلاروس پر 40 چارواکو بندیزونه ولګوي. دا کسان د بلاروس په کورنیو چارو وزارت او امنیتي برخو کې کار کوي او یو شمېر هم انتخاباتو د برخې مسولین دي. بلورته د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر په ګډون د دغه هیواد پر اتو چارواکو بندیزونه لګولې دي. د خبرونو پای
دولس بجې او پنځه دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. پکتیکا ولایت د حکومت د جګپړو چارواکو په سفر کې د بیارغونې د ځینو مهمو پروژو د عملي کېدو ژمنه وسوه. د دې تر څنګ د سولې روانې مذاکرې هم تعقیبو. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي چې ممکن نن او سبا د دغو دواړو ډلو د تماس ګروپونو ترمنځ بیا غونډه وسي.
په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
د پانتون له یو استاد نه په قطر کې د سوري دروونو خبرو په اړه وري.
ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حدا پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي.
په بهرنوي موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې دویم نیمه کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د پکتیکا ولایت د عمومي وضعیت ارزونې په هدف دی ولایت ته سفر وکړ. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې سفر کې ملګری دی په خپل وینا کې د پکتیکا د 15 ولسوالیو د رسمي کېدو په ورګون کې د یو پانتون د جوړېدو او د بیا رغونې د ځینو نورو پروژو د عملي کېدو ژمنه وکړه. پکتیکا د افغانستان هغه ولایت ګڼل کېږي چې د بیا رغونې کارونه پکې ټاکنې روان دي او له ځینو ولسوالیو څخه وخت نه وخت نه امنیتي راپورونه ورکول کېږي. له څنګلوري ولایت پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آریان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. آریان صاحب، خبرونه ته شغلست د ورغلي حیات په ویناو کې نور مهم ټکي څو؟
ډیر مننه صالح صاحب. پکتیکا ته نن سهار شاوخوا 9 بجې ولسمشر غنی د خپل هیئت سره پلاوی سره راورسید. نوموړی به په دې ولایت کې له ځوانانو سره، له میرمنو سره، له دولتي او همداسې نظامي او ملکي چارواکو سره وګوري. تر اوسه پورې چې کوم معلومات تر مونږ را رسېدلې دي، ولسمشر ته د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس همداشان د پکتیکا ولی مجیب الرحمن څمکني، یو تن قومي مشر او ځوانانو سپینګرو خبرې کړي دي. ټول ولسمشر غوښتنه کړې چې د دې ولایت امنیتي وضعیت، روغتیا، بیارغونې او تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي. په خپله خو تر اوسه پورې ولسمشر وینا نه ده کړې، خو له دې وړاندې صالح صاحب خپلو خبرو کې د ځوانانو، قومي مشرانو او د پکتیکا ولی او همداشان د شورا رئیس غوښتنو ته په ځواب کې د یو شمېر خبرو ژمنه وکړه چې هغه هم د پوهنتون همداشان د سرکونو د بیا ترمیم او د جوړولو او په ټوله کې تر ټولو مهمه چې د پکتیکا خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه د پکتیکا غزنی او د پکتیکا ګردیز د لوی لارې امن کول دي چې دوی د امن کولو ژمنه وکړه.
اریان صاحب، له سفر سره جوخ د ولایتي شورا د یو غړي افسر خان سلیمان خیل او د ځینو ژورنالستانو د اعتراض موضوع ته د سوي دوی څه شکایت لري او په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
له افسر خان سلیمان خیل سره چې د ولایتي شورا غړي د مونږ ور سره خبرې وکړي، د ازادي رډیو ته وویل چې کله چې دوی وغوښتل د ولسمشر غونډې ته ورشي نو د ساتونکو لخوا دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. دی وایي لامل دا دی چې دوی غوښتل د پکتیکا هغه اساسي او بنیادي غوښتنې او هغه ستونزې چې په ولایتي اداره او په یو شمېر نورو اداراتو کې دي او دوی سره اسناد موجود دي، غوښتل یې دا ولسمشر سره مخامخ شریک کړي، خو دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. نو ځکه یې وغوښتل چې په خرنه کې او په ښار کې دوی لاریون که بیا او دغه د لاریون لامل هم همدا و چې دوی ته اجازه نه ورکړل شي. په زمین کې خبريالان هم وایي چې کله چې دوی لومړی قراول ته ورسېدل هلته له دوی غوښتنه وشوه چې تاسو د میلمنو په صفت ګډون کولای شئ، خو کامرې، مایکونه او نور ژورنالیستیک وسایل نشي انتقال.
ولی اریان صاحب، ولایتي چارواکو څه سپیناوی کړی دی چې دوی ولي دوی مخانی ولي؟
تر دې دمه چې مونږ د پکتیکا له والي او همداشان له ځای چارواکو سره بار بار تماس ونیوو، مونږ د یو شمېر ستونزو له امله چې شاید دوی په غونډه کې واوسیږي بریالي نه شو چې د دوی ځواب ولرو، خو په خپله خبریالان وایي چې له دې وروسته بیا دوی ته د بیا ورتګ وویل شول، خو دوی وایي دوی پریکون کړی او تر هغو چې د پکتیکا او همداشان د خبریالانو اساسي غوښتنې نه وي منل شوې خپل پریکون ته به دوام ورکوي.
ډېره مننه احسان آریان و پکتیکا ولایت د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو دولتي هیات د سفر په اړه څرګندونې کولې. د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه دولتي هیات په پکتیکا کې د امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د بیا رغونې د ځینو مهمو پروژو د بشپړوي ژمنه وکړه. د سفر پر مهال ځینو خبریالانو اعتراض کړی دی. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشاله راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، تاسو ولې په غونډه کې برخه وانخسته؟ حال دا چې تاسو لکه چې کار د هم درلود چې کولای مسوي په دې غونډه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. دا چې نن سهار ولسمشر پکتیکا ته سفر درلود او دوه ورځې وړاندې پکتیکا کې میشتو خبریالانو ته د ولسمشر د غونډې کارتونه ویشل شوی وو. کله چې سهار 8:30 بجې خبریالانو غوښتل د ولسمشر غونډې ته لاړ شي، نو هلته د ولسمشر ساتونکو خبریالانو ته اجازه ورکوله په دې شرط چې خبریالان باید د میلمنو په صفت په دې غونډه کې اشتراک وکړي او خبریالان باید ورسره کیمرې او ریکارډر یونسي. هغه و چې خبریالانو وغوښتل او پریکړه یې وکړه چې موږ کله غونډې ته زموږ سره باید ریکارډر، کیمرا او د خبریالۍ نور لازم وسایل باید موجود وي تر څو موږ دې غونډې ته پوښښ ورکړو. خو دې غوی له لوري اجازه را نکړل شو سره له دې چې د ولایت مطبوعاتي برخې سره ماړي کې ونیولې، له نورو مسؤلو کسانو سره ماړي کې ونیولې. هغه کارتونه چې د خبریالۍ په نامه موږ ته راکړل شوي هغه کارتونه مور ښکاره کړو او زموږ د خبریالانو ملګرو یو اعتراض دا هم و په ژمن کې چې کله د موږ د میلمنه په صفت د غونډې ته بللای، تاسو باید دوه ورځې مخکې کوم کارتونه چې موږ ته راکړي وو هغه کارتونه کې تاسو باید موږ ته لیکلي وو چې تاسو میلمانه یاست. موږ به هغه وخت تصمیم نیولی وو چې پکتیکا کې خبریالان د میلمنو په ډول په دغه غونډه کې ګډون کولای شي کنه. موږ ته خبریالونه هم خبریالانو ته کارتونه هم د خبریالۍ په نامه ورکړل.
بله، خوشحال صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د دې کار هدف څه دی چې دوی ولې دا غوښتنه مطرح کړي؟
دلته زیات مسایل شتون لري. یو خدا چې ولسمشر په تیره دولت کې پکتیکا ته چې کله سفر کوي ولسمشر د ډېرې ژمنې کړې وي چې پکتیکا به لومړی درجه ولایت کېږي، پکتیکا کې به په بندونو باندې کار کېږي، پکتیکا چې له سولارو ماسیره ولایت ته پکتیا او پکتیکا ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، د پکتیا او غزنی ترمنځ غځېدلې لاره بنده ده، لکلونو را په دې لوري د پکتیکا درې ولسوالۍ ومه یوازې خاطرویغه ولسوالۍ دي چې له تیرو اتلسو کلونو لارې ورته بندې دي. د همغه پولیس دلته شهیدان شوي دي، وژل شوي دي. اوس هم په شبخانه کې د دوی یو شهید پروت، څلور ورځې کېږي چې د انتقال زمینه نه برابرېږي. نو دوی دلته هغه چارواکو وویل چې کله دغه خبریالان راشي ممکن نو ولسمشر د پکتیکا د تیر حالت او اوسني حالت په باندې پوښتنې وکړي.
بله، خوشحال صاحب، فکر کوي چې دا اقدام به ولایتي چارواکو کړی وي؟
دلته شک ډیر شک دا ده چې دا ولایتي چارواکو کړی ده، ځکه که ولایتي چارواکو دا کار نه کوي دوی دا تصمیم نه نیول. موږ به غونډې ته پریښي والته بتللي وو، نو موږ هم ورسره پریکون کړی ده. تر دا یو وار نه ده تقریبا تکرار هم دا عمل کېږي. یو میاشت وړاندې پکتیکا ته وزیر راغلی و، هم پکتیکا خبریالان نه دي پریښودل شوي.
بیا تاسو رسمي اعتراض کړی دی په دې برخه کې؟
پکتیکا پریس کلب په 9 بجې باندې په دې ولایت کې ټولو خبریالانو رسمي اعتراض وکړ، له ولایت سره یې پریکون اعلان کړ او تر یو پورې به دوی دغه اعتراض ته دوام ورکړي تر څو پورې خبریالانو ته د خبریال ارزښت ورکړل شوی نه وي او مهمو غونډو ته نه پریښودل شوی نه وي. تر یو پورې به د خبریالانو دا اعتراض دوام لري. دا اوس هم سره ټول خبریالان دلته یو ځای ناست دي، دوی دا اعتراض دوام لري او پریکون رسمن ورسره اعلان کړی.
ډیره مننه. په پکتیکا کې د پریس کلب مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبري اژانس او ژوندون ټلویزیون خبریال رحیم خان خوشحال و چې ویل یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې خبریالانو او ځینو نورو کسانو ته د ګډون کولو اجازه نه ده ورکول سوې او که اجازه هم ورکول سوې ده دوی ته ویل سوي چې دوی کولی سي د میلمنو په توګه په دې غونډه کې برخه واخلي نه د خبریالانو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غرژی از پاونستان که ده غرمی دولس بجه و پینزلس دقیقی که دون که ده نن روزی اقتصادی خبرونه لناجی صفیس خوری.
د صنعتکارانو ټولنه وایي د تولیدي فابریکو 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. د دغې ټولنې مشر شیرباس کمینزاده نن په یو خبري کنفرانس کې وویل دا کارکوونکي د برېښنا د نشتون له وجې او تولیدي کارونو د کمیدو له امله وزګار شوي دي. ښاغلي کمینزاده وایي پخوا به 24 ساعتونو کې 4 ساعته د برېښنا وقفه لرله، خو اوس 12 ساعته برېښنا نه لري چې اکثره فابریکې له سقوط سره مخ دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د برېښنا د کمښت ستونزه حل نکړي دوی به خپلې ټولې فابریکې وتړي. ټاکل شوی چې د هرات خوف د اوسپنیزې پټلۍ د سرحدي تمځایونو کار ژر تر ژره بشپړ شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال بیان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ایران د پولې په صفري برخه کې سرحدي سټیشنونه جوړیږي. نوموړي وویل د هرات خوف اوسپنیزه کرخه د ګډې پولې په صفري برخه کې جوړیږي او له دریو میاشتو څخه به لږ وخت ونیسي. خاغلی حقشناس وایي د دغې اوسپنیزې کرښې یوه برخه د ایران او پاتې برخه به د افغانستان لخوا جوړه شي. دغه کرخه د 15 کیلومترو پر اوږدوالي د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره جوړیږي. د چارواکو په وینا دغه نوې اوسپنیزه کرخه نه یوازې د بار وړلو لګښتونه کموي، بلکې د سوداګریزو توکو له چټک لیږد رالیږ سره مرسته کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نواریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرني موضوع راخلو. وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د خطر کېدو خبر تایید شو، د ګڼو نورو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ویل کېږي ډېری چارواکي په هغو مراسمو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې د سترې محکمې د یوه قاضي د نومونې لپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوي وو. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایرس اخته شوی پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگتن د دیباندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشر د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ترامپ داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې او د مسئلې د حکومت د جګپړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنطین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امي کاني بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ او روانه اونۍ له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسان هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفي وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو د کورونا معاینې وشوده چې منفي ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ترامپ او د ده د میرمن ملینا ترامپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده کورونا مثبته وخته. د سی اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس لخبرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خیژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دوحې ته د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې ځینې غړي وایي ممکن نن او سبا د دغو دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسي. شریفه زرمتی او حبیبه سرابي وایي که څه هم تر دې دمه پر مخکنیو اختلافي مسایلو په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی، خو د خبرو بیا پیل ته هیله منې دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
بله، قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتاک وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای سي د طالبانو او حکومت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل سي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکچی پلاوي له خزینه غړو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د نظر د اوریدو په تړاو هم خبرې کړې دي. دا چې له ښاغلي خلیلزاد سره په کومو مسایلو خبرې سوي، له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکچی ټیم غړي شریفه زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نشته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د افغانستان د خزو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه خزو اوس ډېری اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده، او په ځمن کې د افغانستان د خزو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې هم د ټولو خزو غاګو سیمک تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې را رسو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. هڅه مو وکړله سالی صاحب چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه له طالبانو هم نظر ولرو، خو تر دې دمه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ دا چې طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو اساس دی، د فبروري د 9 نیټې چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې تفاهم وسه هغه وسی، او یا هم د اختلافاتو د حل لپاره باید حنفي فقه ته مراجعه وسی. په دې باندې طالبان ټینګار کوي، خو افغان حکومت بیا نظر لري چې باید دوی ترمنځ کوم مذاکرات کیږي هغه پایل بي د مذاکراتو او یواز د افغانانو ترمنځ وسی. په همدې مسایلو تر اوسه اختلافات سته، او د افغان حکومت مذاکراتي ټیم نور غړو تر اوسه مکتب یاله دا ویلی چې نوې خبرې نسته، خو په همغه مسایلو باندې تر اوسه طالبان او حکومت سلاسوي نه دي، اختلافات لا هم دوام لري. ولی سالی سر
ډېر مننه فیروزه عزیزی. و موردل چې د افغان حکومت مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي ممکن نه او سبا د دواړو خواوو د تماس ډلو ترمنځ بیا غونډه وسی. د افغانستان د دولت د سولې د پلاوي غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې تر اوسه پرمختګ سوی دی، خو ورو دی. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هیله ښکاره کړه چې موجوده اختلافات به ورسي. په پلازمینه دوحه کې د دې خبرو له پیل نږدې 3 وسوې، خو پرمختګ ته یې څومره هیله مندي سته؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمی څخه کړي.
د منګه دغه سول او جنگ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی د کې افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري، دغه استقلال نشته. دا ممکن دا مجبوریتونه هیڅ پر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر ځین او هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې دا په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده.
له پایلې څخه تیر میاشت په 12 د خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې د سی پی یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د 3 تیر شوې دي ل طرز عمل لا نه دی راوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرنیان خو تر ډیره هدا غوړ چې خپل انحصار کې راولي. تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاړې نه کړی چې څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیرونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کیږي. نو ولې د دې شرطونه مخکې چې بیا نافي فقيه په چارچوب کې مثلا مذاکرات کوي یا جعفری شتي د خپل دواړه طرفه غوړ شي د ډیپلوماټیکو اصول نه په استفادې او فکری بنیادونه دی او بل ضعیف کی او بل اساسي مسله چې زغور اشاره ورته کوم ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي بیا به بیت المال چور کیږي بیا به افغانان ځي مهاجرت ته او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغو مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پاورډالو کې موجود ده دا باید راکم شي
د دې خطر چې همدغه اندیشنې د افغانانو لري شي ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي
زه فکر کوم چې طالبان په دې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپل اهداف ته رسیدای شي هغه هم دا چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دې ته رایه ورکړي ځکه دغه شل کال کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په اشراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي
د پوانتون استاد سیف رحمان ابراهیمی و چې په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه څرګندونې کولې
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني
اسمت الله افغانیار په خپل سمس کې له هلمند لیکلي د ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته دی خو خبري ورو مختزي او دواړي خواوي رسمي بین الافغاني خبري باید ژر شروع کړي جلاني سرحدي لیکلي چې د قطر خبري ورستر بلې کمزوري کیږي نو نتیجه هم نه معلومیږي قاسم زوکه له هلمند لیکلي په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته دی او په قطر کې د سولې خبري روان دي او هر ورځ افغانان وجل کېږي چې لري له طالبانو سره د افغانانو غم وي دوی دی اوربند اعلان کړي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي سانسور هم کوي د دې شراب پکتیکا کې د ژورنالستانو شکایت ته عبد النافي افغان لیکري د کندهار ولایت په میوان کې جوار ډیر کرل سیوی یخ دی جوار نه پخې موږ هم دغه جورو ته په تم وو اوس بنجه سفیر ته وی چې په کابل کې نن ورسپانه څه چاپ کړی
هشت صبح رسپانی د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی په سرمقاله کې راغلی کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا رسپانی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللای او د دغه هیواد ملاتړ لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترماینز شخصی دوستانه اړیکې یادې کړي سرمقاله کونکي د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنلې چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي خو لیکل چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره ډیر نه دی هوا دولتي ورسپانې قطر کې د سولې لپاره د پیچلو مذاکراتو په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې په سرمقاله کې د دریمګړي په توګه د چین په شمول د سیمې نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مهم رول لوبولو خبره هم شوې ده د سرمقاله لیکونکي په باور له دریمګړي پرته د سولې خبرې خې نورې هم اوږدې شي ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع ډیره مهمه ده چې باید د دې اجماع د راټولېدو لپاره پوره کار وشي خو څه چې ورسپانې مهم بللی هغه په افغانستان کې اوربند دی چې دا غوښتنه په څو ځلې د افغان حکومت لخوا مطرح شوې ده دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د سولې د بهیر د ژر بشپړېدو خبره کړې ده. دنیا د ناامنیو له امله د بیکارۍ پراخې کچې ته په اشاره سره د جګړې لښکېلو غاړو غوښتې چې د خلکو له اقتصادي وضعیت څخه ځان خبر کړي. ورځپاڼې لیکلي په امن او سولې سره به له هېواده د ځوانانو تېښتې ته پلمې ختمې او دا انرژي به د افغانستان په آبادولو او جوړولو ولګېږي.
د ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د ظاهرو کاروان خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، فریبا ظاهر په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ارګ په پکتیکا ولایت کې د ولسمشر غونډې ته د خبرې اعلانو د نور پرېښودو په اړه خبرګون شوتلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر ولیکل چې دا موضوع به د پکتیکا د والی دفتر له مسؤلینو سره جدي وڅېړي څو پراتلونکي کې د تکرار مخه ونیول سي. تر دې وړاندې د پکتیکا ځایي خبرې اعلانو او د ولایتي شورا یو غړي اعتراض وکړ چې دوی ته د ولسمشر په غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړل سوې. دوی وایي ډېر مهم مسایل درلودل چې باید له ولسمشر سره شریک کړي وای. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت ارزولو لپاره د یو پلاوی په مشرۍ د ولایت ته سفر کړی. د کندهار امنیتي چارواکي د ماین چاودنو په دوو جلا پیښو کې د وو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ وین جمال ناصر بارکزي د خبر نن ازادي راډیو ته تایید کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي 15 پولیسو ته د طالبانو په یو کمین کې مرګ ژوبله وشته ده. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشقیق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه په کوهبند ولسوالۍ کې داسې مهال سوې چې پولیس په ګزمه بوختول. د ناروې د سولې شورا فوزي کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفي زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلاري اسلام مدافع فعال بلل ده. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي شودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډلې په نامه یادیږي، ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او امریکا او اروپایي ټولنې د بیلاروس د اگست د انتخاباتو پر مسؤلینو او هغو کسانو باندې چې د مظاهرو پر مهال د اپوزیسیون غړي ځپلې دي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکاه او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په کابل ولایت کې د نشي مواد د یبي شبکې مشر ونیول شو. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیا کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د دې سره څه د پاسا 40,000 امریکایي ډالر او څه د پاسا 15,000 افغانۍ هم نیول شوی چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شکردري ولسوالۍ کې دوه کسان له 10 کیلوګرامه 400 سره نیول دي. د کندز ولایت پولیسو د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نیولی دی. د کندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله آزادې رادیو ویل د حاجی خال محمد په نوم یو لوی قاچاق کوونکی چې په حاجی ملا باندې مشهور وو، د میزان د میاشتې پر 8 نیټه هغه مهال د آلچین پله په سیمه کې ونیول شو چې غوښتل یې له کندز ښار څخه وتښتي.
حاجی خال محمد په شمال کې د نشئی موادو د مافیایي ډلو مشر وو. دای له 2 کالو راهیسې د پولیسو لخوا څارل کیده چې اخر د کندوز ولایت نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
نیول شوی کس د پولیسو تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. په پنجشیر او پروان ولایتونو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د پروان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په سالنګ ولسوالۍ کې 140 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول. دا مواد په یو موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت پولیسو 10 کیلوګرامه چارس ونیول چې په یو موټر کې له پنجشیر څخه د باندې قاچاق کیدل. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو شپږ کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تخار ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تعلقان خار کې 14 کیلوګرامه چارس او 3 کیلوګرامه تریاک ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی و. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او د څېړنې لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین تخریبی کړنو په موخه د نشي توکو له قاچاق څخه ګټه اخلي.
په یو بل راپور کې به واورو چې شریف لان شپری ایشي او وسنک مرغ ژوند لري.
شریف درې سلور کاله مخته دا وشو هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې.
په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق د لارو پاړه د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیوم الهام سره مرکه لرو.
موږ پوسټي مشروب ساتي د جنگ پالات کې او بیا دا غشنه اکمالات کې چې ری دا مواد وړي او هلمند ولایت
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
بس لری کې بس هیڅ شرم او یا نه لري فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نزوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نزوانی در سره کړی.
وس پرونه د دولت او وسلوالو مخالفینو امینونو پرانیول باندې پیل کوو. د افغانستان په ختیځ کې د افغان دولت او وسلوالو مخالفین د نشي موادو د قاچاق لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته ویل د دولت او وسلوالو مخالفین په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاق شبکې رهبری کوي او د نشي موادو لارې په لسرغلو پیسو باندې مینونه او نور چودیدونکو مواد رانیسي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی بیا ادعا کوي چې وسلوال پاسون کوونکي هم د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو کچه د پخوا په شان لوړه پاتې ده. د دې څېړنو پر اساس د 1999 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو د سلويخ کجیو په درلودلو سره دا ولایت د لیست په سر کې وو. دغه ډول د روان شمسی کال د سرطان، اسد او سنبلی په میاشتو کې ننګرهار ولایت د نشه یي موادو د شپږ 50 کجیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې ډېرې جرمي پیښې لري. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین د نشي موادو د قاچاقو شبکې رهبری کوي او له نشي موادو څخه تر لاسه سوي او پیسو باندې ماينونه او چاودیدونکو مواد رانیسي.
عموما وسلوال مخالفین د نشي توکو قاچاق سره کوي او له دې لارې همیشه دوی اورانیو تر استفالیتونو چودونکو توکو تر لاسه کولو او نور برخو کې چاري تر سره کړی دي. دوی د تخریبي کړنو په موخه د نشي توکو له قاچاقو څخه ګټه اخلي.
د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یو خبراسوي راپور کې راغلی چې د تنظیم په نوم د طالبانو یو ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي او د نشه یي موادو د قاچاقو د کاروانونو امنیت ساتي. د هیواد په ختیځ کې د ډیورنډ کرښې ته چیرمه سیمه د نشه یي موادو په زیرمو اوښتي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې یو څلویښت نشه یي مواد د پاکستان لاري جنوبی آسیا او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید الله شنواری وایي چې د شیرزادو، حصارک او خوږیانو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو اوښتې دي.
دا مخې چې په اکثره به وسوالو په سیمه مچاغ سیمې چې دوه کنټرول لاندې به وي نو دونه به زکونه روبې مورځي وایي دو هغه اوس صرف دوه درې نقطو کې پاتې دي. نو نور اکثره ولسوالۍ چې دولت د سیمت لاندې دي او باوجود هم د نور ولایتونو راځي د لږه چرستي تاتین دی تقریبا ډېر داسې چې اوس گرفتارې لږه خېزشي مردمي قمندانان تېره ورځ یو کې ګیر شو. نو هغه هم په دغه سیمه کې بعضې مسایلو کې لاس و نور داسې داخلي کړی چې هغه د پولیسو وي نو هغه هم په دې کې ډېر زیات تقریبا درې څلور میاشتې وشوې چې گرفتارۍ کې ډېرې زیاتې وشوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي وو.
محمد ایاز تر نکو چې د دولت او وسلوالو مخالفینو لخوا د ماینونو د رانیولو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس ته هغه محتاجینو نړۍ ته سر وښکار کو چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. شریف تر 15 کلنۍ نشه وروسته اوس رخصوي او په یو دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي چې په خپل کور او ټولنه کې بایللي باور بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول هغه پیسې چې په خوا به یې نشه مواد ورباندې رانیول اوس د خپلو ماشومانو پر روزنه او پالنه لګوي. د دې روغتون مسؤولین هم د شریف الله له کار څخه خوښ دي او دوی د نورو محتاجونو لپاره یوه ښه بېلګه بولي. په دې اړه محمد ایاز ته نک راپور چمتو کړی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
اته درس کلان شریف درې کاله کېږي چې جوړ سوی او د معتادینو په یو نا دولتي روغتون کې د صفاکار په توګه کار کوي. د پخا کار نسو کولای او ټول ورځ به په کور پروت و، خو اوس برقي جارو په لاس کې او د روغتون کوټې جارو کوي. دای وای تر نشي پریخودر وروسته په ځان پوسوم چې زه هم یو انسان یم. دا چې شریف ولی او څنګه نشه پریخوده دا بخپله شریف راته وای.
یکی از روزها بچه که ما دیدم درس میخوان ما گفتم بچه تو
یه ورز میزوی را تو ویل پلار از زکه درس وایم چی یو چیری مقرر شم ماش و اخلم په هغه پیسو ځان ته توپنچه اخلم او بیا تا ور باندې واشتم زکه ته یو موتادی. د زوی له خبرو وروسته می سات سر تر اغلل لزان سره می ویل زه باید نشه پریږدم او خپل ژوند بیرته د سره پیل کړم. کله می چې نشه پریخوده پوښوم چې زه اوس یو انسان یم، اوس خیم او پر خپل اولادونو باندې پام کوم.
زندگی سرکول چیز عالم شکر خدا متوجه میش.
ډاکټر بریالی میوندوال چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د شریف درملنه کړې وایي چې شریف تر درملنې مخکې دومره کمزورې سوی و چې پر لار سم نسوایت لای، خو اوس جوړ سوی دی.
د دماغي تمرکز صحیح نه و، نه پام ته فهمه صحیح نه سوی کولای، خپل صفایي ته متوجه نه و، وزن یې د لاسه ورکړی و، د سینې په ناروغي اخته و. دا مرض چې موږ ته لومړی ځل رالی در نگاه څخه خراب و. تقریبا د زموږ سره په دې مرکز کې 45 ورځې تیرې کړلې. د ډیټاکس ډیره خرابه مرحله تیرې کړې، خو جوړ شو. بیا موږ ته لپاره موږ وظیفه پیدا کړل. د ده په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي. اوس
که څه هم نشه د انسان پر جسم او ذهن ډېرې ناوړې اغیزې لري، ځینې معتادین خو تر درملنې وروسته هم سم کار نسی کړای او بیرته نشو ته مخه کوي. خو د دغه روغتون اداري مسؤل نثار احمد بیا د شریف کارونه ستایي او وایي چې شریف تر جوړېدو وروسته بیا د نشو په اړه فکر هم نه دی کړی.
شریف درې څلور کاله مخکې تداوي شوی و، هغه ته موږ رسمي دنده ورکړې. خوبي دا ده چې دا درې څلور کاله کېږي چې دا بیرته ریلفس خواته نه تللی. هغه خپل معین وخت چې ورته تعین شوی ده، د زرې په خپل وخت راځي، په خپل وخت ځي. کار کې ډېر شفافیت ده، خپل معاش په خپل جیب باندې لګوي. اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه ده، انشاءالله 2000 روپۍ معاش خپلو بچو ته وړي، هغه حلاله روزي ګټي او په کار مصروفه ده.
شریف اوس هغه موتاد پلار نه دی چې کور ته د راتک پر مهال به یې اولادونه ځینې پټېدل او مینه به یې ورسره نه کوله. دا چې کور ته راسي نو ماشومان یې مخ ته ورمنډه کړي او په خندا یې هرکلی کوي. د شریف میرمن وجیحه وایي چې اوس یې ماشومان په ناس ماړه او په پاکو کالیو کې ښوونځي ته ځي.
میړه به مې پخوا شپه ورځ په نشو کې ډوب و، په دې نه و خبر چې اولادونه څه اغوندي او څه خوري. خو اوس هڅه کوي چې څنګه پیسې وګټي او څنګه ژوند تر نورو خلکو ښه شي. شریف جان وس یو پیسې هم بی ځای نه لګوي.
روپوهان د خلکو انګیرنه ناسم بولی چې ګواکي متدین تر نشي پرېخودل وروسته بیرته عادي ژوند ته نسی راګرځیدای او کار نسی کولای. روپوهان د متدین کورنۍ ته لارښوونه کوي چې له متدین سره مینه وکړي او پر دوی باندې باور وکړي. همدا مینه او باور دی چې متدین علاج ته هڅوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځي.
درنو اوریدونکو، فیروز عزیزی و چې د شریف الله د ژوند په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخه قاچاقبر دی چې د ټکټ کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو د قاچاق موضوع څېړو. په روزګان ولایت کې نشي مواد له کوم لارو څخه قاچاق کیږي؟ په دې لارو کې کوم لارې د حکومت او کوم لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي؟ په ښارونو کې محتاجونو ته نشي مواد څوک او څنګه رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت د روزګان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو له امیر عبدالقیم الهام سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په روزګان ولایت کې د نشي موادو د قاچاق لارې کومې دي.
روزګان ته چې کومې ساحې یا کوم د ربط رامد د مسیرونه د قاچاق په ارتباط چې دي، د غزنی ولایت څخه او یا د میدان ښار او زابل او د جلال آباد قلمرو نه چې راځي و روزګان ته، هغه د خاص روزګان پر ساحو باندې چې هغه د دشمن د مخالفینو په دستور کې دي، پر هغو لارو باندې ربط رامد او ورو کې هغه ساحې ټول د دشمن تر تسلط لاندې دي. کومې ساحې چې د دولت تر تسلط لاندې دي، د هغو ساحو څخه موږ ان شاء الله ټول په فرات دمنه توګه اطمینان درکو چې داسې یو مسیر نشته چې د حرکت کړو کې ولې صحیح د دشمن په ساحو کې دي، لکه د چنارک لار ده او په هغه سي کې د پوزیان او لړ د روشان څخه د دلنجي لار ده چې پر چرچنو او جراوت دي، د جراوت او چرچنو څخه بیا پر زمینداور د یلمن الټه فابریکې لري، دوی الټه ځان رسي په مرجا او بارامچا او په دې ځای کې، او د کندک شارا پر مسیر چې مده در سببیت چې موږ په دستور کې قرار لري، د سوزل مانده په نامه یو ساحه ده چې د ګروپ دغه کې هغه دی د شپې په وخت کې راځي موږ پوسټه مصروفه ساتي د جنگ پالات کې او بیا دغه سنې اكمالات کې ری دا مواد وړي و هلمند ولایت
په ټول کې راټول سي کورزګان کې څلو نشي مواد دغه کچبر کری
موږ چې ټول هغه خلک یې منولې دي او یا یې نسو یا هغه مواد چې موږ په دستور کې قرار لري د سګروسوي دي، هیروئین دي، شیشه ده، تاریاک دي، چرس دي، کوکاین دي، دیولې د دغه نه بغیر له نور مواد لکه ټابلیټ کا د شراب دي شامل ده. دغه پدې دوه دی ولې موږ تر اوسه پرې پدې ولایت کې تر لاسه کړی نه دي.
دا کچاک بران پورزګان کې د څلول سیستم معلومات له مخې خلک د کوکنارو کرولو تاسو
د روزګان په حدود کې تقریبا د ونیوي څخه موږ په ډیره کمه پیسو کوکنار درلودل چې هغه موږ رسمي ټول ولسوالۍ امنیتي اوزو او کندکانو ساحو ته رسمي خبر ورکړی وو او کښتې په تیر کال کې چندان په ډیرو غټو ساحو کې په کم اندازه او یعنې ډیر محدود لیدل کېدله. د اوس په ارتباط چې دوی بیا د فصله کښتونه کول داسې ساحو کې چې هغه د دشمن په ساحو کې ده، د دشمن لخوا څخه ورته بلاک شوی دی، هغه مقدار چې دوی یې کری یا خلک یې عام ولس ودې ته هڅوي چې د دې کښت نه استفاده وکړي، هغوی د دوی ګټې پکښې کېږي. د هغه کې د دوی ګټې په خاطر دامجه دي چې دا کم قاچاق شای چې دی وړي د جو ولایت نه باسي ویلمن ته اولته دا بیا د پاپریکو یا د ور په ذریعہ سره د غوسه خ پودر یا هیروئین یا نور څه لاسته راوړي.
د ویلمن کې مثال ته مثلا وړي دي د فابریکا
په ویلمن کې مثلا زمینداور دی، بارامچا د مرجا د سنگین دی، په دغه ساحو کې په ټولو حدودو کې دی دغه رسمي ځایونه لري چې دلته د دې څخه مثلا هیروئین تولید کې پودر یا شیشه او داسې نور مواد لاسته راوي.
په روزګان کې راته ویل سي چې دغه کچاکبر دلته د غیر نامسوله وسلوالو لري.
بلې، و د زمنم داسې اشخاص او افراد یا د زورواکي په نامه یا د مختلفې ډلې په نامه دوی د داسې مایګرونه او یا د داسې اشخاصو نه کار اخلي چې د دوی ستونزې د خطر نه وباسي او یا د یو نوه عمل څخه چې هغه د دولت ادارې ته ضرر پکې ورسوي. داسې ستونزې او داسې اشخاص او افراد موجود دي، ولې خو موږ تر اوسه پورې دې ته کم اعتبار نه دی ورکړی. د دولت د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې هر ځای ته موږ ته همر کوي، موږ خپل اصول او مقررات او قانون د قانون په وړاندې عملي کړي دي او تر سره کړي مو دي. هیڅ چاته د دې وخت نه ورکو او نه بیا ورکو او نه د چا سره دارو ویرم په وجود کې شته.
پترینکول شات زیاتره وخت خلک شکایت کوي چې دغه خورت پروشي د سپام باندې دي. دغه مخه مو څومره نیولې ده؟ د روسي کې
تاسو ته بیا تر معلومه ده د روزګان په ولایت کې امنیتي ستونزې شتون لري. ستا خوشبختانه د روزګان ولس وس دي ته چې دلی دي او پیدل دي چې موږ دوی په همکاري باندې هغه خورت پروشان چې د دوه په دونه کار کوي یا زموږ ځوانان او یا مو هغه کشران چې هغه د تعلیم په دورو کې دوی په هغه مبتلا کې او یا معتاد کې هڅه کړی ده د دوی په همکاري. موږ په وخت زمان که زه درته وایم چې په ترینکوټ ولایت کې هغه څوک چې د ده سره دغه مواد نیول شوي او یا دی د دغسې پرچم پروش او پروش په نامه مشهوره وي، موږ نیولي دي. داسې کسان به پاته نه وي. البته چې د دغه په ارتباط دونه درته وایم چې هغه اشخاص چې موږ نیسو چې هغه د هغه کور غړي او ارسین یې لکه نری مثلا موږ دستګیره کړي دي او عدلیه او قضایي ارګانو ته مو سپارلي دي، موجود دي، هغه مابسته تللي دي. ولې په څنګ د دې کې دوی د داسې یو کښته سیم کوچنیانو څخه او یا د زموږ د خوندو څخه د ښځو له طریقه کار اخلي په ډېره مرمانه توګه، انتقالي یې د یو کور څخه بل کور ته او یا په خریتو پروشه رسوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوانډوالان ورځي، خو جمیل سم د لاسه په قار کیږي. هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو لانډوالې توبه ده. دا چې د انډیوالانې د څه لپاره دکان ته ورغلي، جمیل ولې له هغوی سره انډیوالې پرېښوده او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خواند وکړ کنا؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ. بل سیګریټ هم لا ډکې زور ور. غفار جان بل سیګریټ هم ول ډکاس
ور ډکې. یال دان نه لاس دانی را ډکې
ونه ساره ته څه کوي واشنی؟ اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وواهه. هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نه شي.
اجی اسلامه، دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د اواز لږ جکا.
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ. دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکا سندره ده، تاسو ولې خواندی؟
یار جمیل جانه، رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا نه غپا.
د سپی غپا چې دی بابا، ته فکر کوي چې زه د سپی غپا او سندره نه سره پیژنم؟
واله کارو، تاسو ولې خاندی؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسو نه پوهی ده سندره او د سپی غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو زم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
غفاره، دغه بالغ ته نږدې کا. دې نه وینې موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی. اوف، دا دروازه یې ولې نه خلاصېږي؟
دروازه مو خلاصه کړی دا دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنا
ښه سمه ده دا دی کښېناستم ته ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کورته ځم په موټر پسې سبا راځم هغه زما کورتۍ چېرته ده
کورتۍ دې دغه ده واخله
ته ودرېږه زه یې واغوندم
څه کوې دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې خوش یې که کورتۍ دی چیرې وایکې
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندی زه دومره ناپوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم
جمیل جانه خدای دې نه کوي ولې به لیونی یې دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي سیګریټي په سر نیولې دي ناکه خاندي
بس حاجي صاحب ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ که نه نو زه ورسره جوړېدم بس زه نو ولاړم تاسو پوه شه بنډار مو
پختور کې دې پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه نشه دې په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي
وایي نه ساره ورشه سیګریټای موږ پې ووهه که هر څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي
کور یې نژدې ده یو ډول به لاړ شي غم یې مه کوه
یاره بېخي مو ډېر وخندل په دا یوه کال والا که دومره خندلی
نه ځوانانو سړی یو دود ورکړي تاسې پوره یو سیګریټه پې ووه
یو دود مو ورکړی وای دومره ساعت مو تېرېده
بس نورې څه کوې ډېر مو یاره ساعت په خدای تېر شو
هو ساعت خو مو تېر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم سلام غفار سړی مشه نثار تم سړی مشه په خیر راغلی
خیر یو سی ژوند دی اوسې اوهو جمیل جانا دا لاسې ولې تړلی دی
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلې
ورغلم ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه
ښه خیر خدای به یې جوړ کړي ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دې ساعت تېر شو که نه
څه ساعت به مې تېر شوی وي بابا یو عادي بنډار وه داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو
دا نو ته وایې چې عادي بنډار وو تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی وو
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی یو دود هم نه یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره
نه پوهېږم زما نه دی یاد
ستا به نه وي یاد خو موږ په موبایل ویډیو درنه جوړه کړې ده
ها ویډیو مو جوړه کړې ده داسې راښکاره کوي
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده ودرېږه درته وښیم دا دې وګوره
ودرېږه زه یې چالانه کوم
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره
دا موټر ولې حرکت نه کوي
نو خو تا بریک نیولی دی
ښه خیر دی پښو کورته ځم
بس دی لرې کوي بس هېڅ شرم او یا نه لرئ څه کوې ناځوانه موبایل دې را مات کړه
ناځوانان تاسې یاست که زه
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټۍ راباندې ووهه او بیا مو ملانډې راباندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خو انډیوالي ده په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو
دا انډیوالي نه بلکې بې عزتي ده تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي
نو دا خو یو ساتیری وه په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سار له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ساعت یک بعد از